د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولسه تخبرونه له همدې شپې پیل شوې. نن پنځشنبه د خبرګولیا جوزا شپږم ده چې د میلادي می میاشتې وشتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه.
We also addressed Afghanistan.
موږ همدارس د افغانستان په اړه خبرې وکړې. همدارس د ټولو حقوقو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي.
د کندهار له هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تل وتلو وروسته د هغوی د وسایلو او نظامي مهماتو د پی او پلور بازار ته ده.
دا زاړه لوډران زاړه موټران هم له کاره لوېدل شي. هغه رانیسو بیا دغه یو تل راوړو په دې ځای کې خرڅوو.
په ډېرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي او فصلونه رسېدلي خلک د موقت اوربند غوښتنه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا وایروس د پیکو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د کورونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ژوند رنګونو په یوه نوې برخه کې به
بس خو کورونا د وجه کورونا خو ډېر بازارونه خراب کړل. کنه له کورونا د وجه بل جګړې دي نو جنگ غیر روان دي په افغانستان کې. نو بس
خو خبرونه زنوري اسنوري لومړی دی افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. واشنگتن وایي د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکي الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. ښاغلي صالح پرون په خوست کې یوې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
حاضر یو چې سر له سبا اوربند اعلان کړو. د جګړې ډګر نه په ځای د جرګې په ډګر ورسو او خبرې وکړو.
طالبانو په خو ویلو چې کله د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نو د اوربند پر سر به هم یوې موافقې ته ورسیږي، خو اوس اوربند نه کوي. تېر وخت طالبانو د اوربند وړاندیز وکړ چې افغان دولت هم تایید کړو. د درې ورځو په مخه پرته له یو څو چاودنو چې د افغانستان په ځینو سیمو کې وشوي د پراخو جګړو او نښتو راپورونه خپاره نه شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک اسولیون وایي متحده ایالاتونه بل افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او لسره ولاړوي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي سولیوان دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلي سولیوان د افغان ځواکونو او له افغانستان سره په ملکي برخه کې د مرستو په تړاو ښاغلي محب ته معلومات ورکړل. ښاغلي سولیوان د افغان سولې په بهیر کې د مرستو ژمنه هم وکړه. جک سولیوان د افغانستان د ملي امنیت د شورا له مشر حمدالله محب سره پرون ناوخته پر ټلیفون خبرې وکړي. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بې پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا اتیا سرتیري لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي او ټاکل شوي چې د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څنګه په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي، خو د دې ډلې ویان محمد نعیم د استرالیا تر اعلان وروسته وویل چې دوی له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کار نه لري او هغوی ته خوندي چاپېریال برابروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. دا منځنی ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. بلینکن په قاهره کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ستاینه وکړه چې د ده په منځګړیتوب اوربند وشو. د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د مې په 21مه وروسته له 11 ورځو خونړیو جګړو اوربند وشو. د دې جګړې له امله تر 2500 ډیر کسان ووژل شول چې غوڅ اکثریت فلسطینیانو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د سفر په لومړۍ ورځ د سېشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو له مشرانو سره وکتل او هغوی ته دا پیغام ورسوه چې واشنگټن د اوربند ملاتړ کوي. د تاجکستان د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. دی له دو کلونو راهیسې د دې ګوند مشر و او تیر کال چې کله پر د برید وشو له هغه وروسته یې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. د ازادي راډیو تاجک څانګې ته وویل چې پروسه کال په سپتمبر کې وویل شو او له هغه وخت راهیسې د پښو درد نه دی ښه شوی او په همدې خاطرې سیاسي شورا ته ولیکل چې نور دا کار نشي کولی او غواړي خپله درملنه وکړي. ظاهروف ویلي دي چې د سیاسي انګیزې له امله وهل شوی دی. د 2018 کال په نومبر کې هم پر د دو تنو برید وکړ. دته یې د خاین خطاب کړی و او پر یوه اوسپنیز پایپ یې وهلی و. که څه هم د دې ګوند رسمن ثبت شوی دی خو هېڅکله یې هم په پارلمان کې حضور نه دی پیدا کړی. پر ولسمشر امام علي رحمان بشری حقوقو نړیوالو ډلو له کلونو راهیسې دا اعتراض کړی چې دای د مذهبي ازادۍ او مدني ازادۍ او د سیاسي ګڼګوندي سیستم مخالف دی. واشنگټن وایي چې د بیلاروس د مستبد رژیم له لورې په زور د مسافر وړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند کارن جن پیر په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل
The Europeans are leading on this.
اروپایان د دې مشرۍ کوي. دا الوتنه د دوو اروپایي پلازمینو ترمنځ کېده. ښکاره ده چې په دې الوتکه کې امریکایان هم وو او موږ ډېر اندېښمن یو. ولسمشر بایدن دا پیښه غندلې ده او په دې تړاو به نور هم واوري.
د اروپای ټولنې د هوایي چلن ادارې له ټولو هوایي شرکتونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر فضا د خوندیتوب لپاره سفر ونه کړي. د اروپای ټولنې د هوایي چلن ادارې وروسته تر دې د غوښتنه وکړه چې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د خپل هغې پرېکړې ننګه وکړه چې د پوځي الوتکې په زور د یونان او لیتوانیا ترمنځ د یکشنبې په ورځ یوه مسافر وړونکې الوتکه په مینس کې ښکته کړه. له دې الوتکې څخه یو خبریال پروتس افچ له د هغې له ملګری سوفیا ساپیگا سره ونیو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټې 14. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 21. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 40. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 40. او مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې 13.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته تالو ناتو له افغان ځواکونو سره د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه. د ناتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه په وتلو دي. و نوي راپور له مخې د ناتو او امریکایي ځواکونو ښایي شاوخوا 2 میاشتې مخکې تر پخوانۍ ټاکلې نیټې له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووزي. تفصیل په دې راپور کې
د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ تر یوې اونۍ په لنډه موده کې د دوهم ځل لپاره وویل چې د دیرشو غړو هیوادو دا تړون له افغان ځواکونو سره دوامداره همکاریو ته ژمن دی. د ناټو سرمنشي پرون د پرتګال له سریاسم انتونیو کاسا سره په پلازمینه لیسبن کې په ګډه خبري غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسله یاد کړه. موږ همداراز د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هغه ځای په باره کې چې زموږ د ځواکونو ایستل په همشغۍ ادامه لري. په ورته وخت کې ناټو له افغانستان سره دوامداره همکاریو ته ژمنه ده چې په دې کې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی مالي ملاتړ شامل دی. همداراز د ټولو حقوقو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي. ناټو درې کاله مخکې په بروکسل کې د خپلې سرمشریزې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر اخره دوام ورکړي. ناټو تر 2024 کال پورې هر کال د 15 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه کړې وه، چې د افغانستان د مالی وزارت په وینا دا مرستې د افغان ځواکونو پر معاشونو او یوه برخه دې سرتیرو ته د مهماتو او تجهیزاتو په برابرولو لګول کیږي. خو د ناټو سرمنشي څلور ورځې مخکې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره د اوږدمهاله مرستو د چمتو کولو د پلان خبره کړې وه او ویلي وو چې د ناټو مرستې تر دریو محورونو راڅرخي: لومړی، افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول، د هغوی ظرفیتونه لوړول او د دې ځواکونو دوامداره مالي ملاتړ چمتو کول، دوهم، د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته پاملرنه چې په بهر کې وروسی، او دریم، د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدمتونو وړاندې کول. ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې ناټو د دغو مرستو لپاره د بودیجې د برابرولو او د پلان جوړولو په حال کې ده. بل لور ته د سیشن بی پورس واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د متحد ایالاتونو همکاري ادامه پیدا کړي، خو بڼه به یې نوې وي. د امریکا او ناټو په داسې وخت کې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنې کوي چې د دغه تړون او امریکا ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي، او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر پوځي چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستي خبر ورکړی دی چې نړیوال ځواکونه به شاید د جولای تر نیمایي له افغانستانه ووسي، یعنی تقریبا دوی میاشتې تر کړې ژمنې مخکې به دا سرتیري افغانستان پرېږدي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تیره میاشت ویلي وو چې د سپتمبر تر 11مې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي.
له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د وسایلو او نظامي مهماتو د پی او پلور بازار تود دی. دغه لویه پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. د کندهار اوسیدونکي له هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر رایستلو او پلورلو اندېښنه ښیي، او وایي ممکن په دغو وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي وي. نور په دې رپورټ کې
لکندهار هوایي ډګر نظامي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د تخنیکي وسایلو او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لویه پوځي اډه چې یو مهال پکې شاوخوا 10000 بهرني عسکر دیره وه، د روانې مې میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمېر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځېدلې. په هره اونۍ کې 2-3 ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمېر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد پنوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامي مهماتو کې ویجاړ سوي زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انټنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران جی، افشالونه جی، وایر د موټران هم شکر وتلې جی، په دازای کې زغری لا شکر وتلې جی، نظامی سامانونه هم شکر وځي، انټنانه وځي، مخابره راوځي، په کې رنگارنګ سامانونه جی. یو فارمولا نه ده، نه یو شی.
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو د دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
د زړه لوډران، زړه موټران هم ځله کار ودیل شي. اگر رانی سود یاد اگر اسرائی معلوم ده مشخص تا دلتا راولو پا دیزای که خرطوو نو پا دیو غرابر ورنمو دلتا معلوم دار کم رازی بعضی و فیس معلوم با شاید لمیدانم راوزی اگرم کباگ لکار و گردیلی اکسپیر معلوم داسی شان رازی.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونو ویلي و چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل ویجاړوي چې نه غواړي د دشمن لاسته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي دي زیاوزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي، او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
مج په دې باندې فشار نه چې دغه د بارني ځواکونو چې وځي د شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلا یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ناراض یو، وای چې دا شان د افغانستان نظام او افغانان ته تسلیم سي او دی به ګټه جمع اخلي او چې کچره سي د هیچا په شونه دي.
بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متال کلي اردو کمانډانې ته سپارل شوي او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر ژباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې د هوایي ډګر څخه بهر سي. د 215 متال کلي اردو ویان د ګرمن خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا وایي د ګرڅخه د پوځي وسایلو انتقال ته اجازه نه دور کړي.
په بازارونو کې پوځي وسایل نه دي پلورل شوي. دلته زموږ د پلټنې پوستې شته. له دې ځایه چې هر څه ویستل کېږي دوی ګوري. له دې ځایه هیڅ جګړیز وسایل نه دي ویستل شوي. تاسې بیخي ډاډه اوسئ. خو ځینې زاړه تلویزیونونه، ایرکنډیشنې او یخچالونه چې هغوی ژباړونکو ته ورکړي وو دوی یا د خپل استعمال یا هم د خرڅلاو لپاره ویستي. هغه هم بهرنیانو هغوی ته د دغه وسایلو لپاره اسناد ورکړي وو.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مۍ له لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر 12 نیټې بشپړ شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د سهار وبچي او شپاړس دقیقې شوې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه پینټاګون له افغانستان د ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له قوله امریکایي او د ناتو ځواکونه غواړي چې د جولای د میاشتې تر نیمایي پورې له افغانستان ووزي. دا بل هغې نیټې څه باندې دوه میاشتې مخکې وي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 12 وروستۍ نیټه اعلان کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي له افغانستان په بیړه د ځواکونو ایستل به متحده ایالات له لویو لاین هله مسایلو سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا مسله روښانه کړي چې له افغانستانه د ځواکونو په وتلو سره به په څه ډول د القاعده په څیر د تروریزم د ګواښونو په وړاندې مبارزه مخته وړي. د دفاع وزارت چارواکو هم دا شان تر اوسه له خپلو متحدانو سره یو موافقه چې امریکایي ځواکونه په نږدې کومو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي نه ده ډاډمنه کړې. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي امریکایي چارواکو تر اوسه دې پیچلې پوښتنې ته هم ځواب نه دی موندلی چې آیا امریکایي جنگي الوتکې لکه ریپر ډرونز د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي چې د طالبانو لخوا د ښارونو د نیولو ګواښ له منځه یوسي. هندي اکانومست ټایمز ورسپانه د افغانستان ګاونډیانو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکي طالبانو دغه ګواښ د دې لپاره کړی چې د افغانستان ګاونډیان په خپله خاوره کې د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنه کړي. طالبانو په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا ډول یو اقدام به تاریخي تېروتنه وي او دا کار وشي دوی به غلي پاتې نه شي. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د افغانستان څو ګاونډیانو د امریکا متحدو ایالتونو ته اجازه ورکړه چې له اډو یې استفاده وکړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې هېواد له امریکا سره یوه معامله کړې ده رد کړل. افغانستان ته نږدې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې خبره په دې وروستیو کې وروسته له هغې راپورته شوې چې امریکایي چارواکو وویل چې له افغانستانه وتل دا معنا نه لري چې متحده ایالات له سیمې ووځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې کورونا وایروس د پیښو د زیاتوالي په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویاند دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ 840 کسان پر کورونا وایروس اخته شوي چې دا په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړه شمېره ده.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې چپې د خبرېدو په اړه د عامه روغتیا وزارت په وار وار د خبردارۍ سره سره ظاهرا لیدل کېږي چې خلک دغه وایروس ته جدي پام نه کوي. د دغه وزارت ویان دستګیر نظری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ 840 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي چې په خبره یې په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړه شمېره ښيي.
پیغام واضح وزارت اټومي افغانستان
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت واضح پیغام دا دی چې کورونا لا جدي ده او په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي. له بده مرغه دغه هیواد د درېمې څپې شاهد دی. د دغه وایروس د اخته کېدو کچه پرون 22% ته ورسېده. زموږ تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې په ننګرهار، لغمان، کنړ، لوګر او کابل ولایتونو کې دي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې پرون سه شنبه 19 تنه د دغه ویروس د عمله مړه شوي دي. دا شمیر نن چهار شنبه یو څه ټیټ و. د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره په تیرو څلورو ساعتونو کې 3,188 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېره 623 مثبتې وې او په دې موده کې 14 کسان یې له عمله مړه شوي دي. د روغتیا وزارت د ویان په خبره په هیواد کې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه وزارت جامع پلانونه جوړ کړي دي. نوموړي د واکسینونو د تطبیقولو او د حج او اوقافو وزارت په همکارۍ خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې خبره وکړه او وی ویل تر دې دمه 6,000 کسانو د کرونا ویروس ضد واکسینونه تطبیق کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چین له افغانستان سره د 2,000 دوزونو واکسین د مرستو ژمنه کړې ده. له دې وړاندې هند او نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د واکسین مرسته کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې هم د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی و او له خلکو یې غوښتي و چې روغتیایي سپارښتنې جدي مراعت کړي. په دغه وزارت د وروستیو شمېرو له مخې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له پایله تر اوسه په ټوله کې 8,386 کسان پرې اخته شوي او 2,089 کسان بیا ترې مړه شوي دي. اټکل کېږي چې واقعي شمېرې تر دې هم زیاتې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کرونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بایدن ټینګار کوي چې په دې اړه ترلاسه شوي معلومات نیمګړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له استخباراتي بنسټونو وغوښتل چې د کرونا ویروس د منشا د موندلو لپاره خپل څېړنې دوه برابره زیاتې کړي. جو بایدن د چهارشنبه په ورځ له دې ادارو وغوښتل چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د خپلو موندنو راپور ورکړي. ولسمشر بایدن په خبره کړې بیان کې ټینګار کړی دی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي، څو څرګند شي چې کرونا ویروس له څاروي انسان ته لېږدېدلی که له لابراتواره بهر خپور شوی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له ټولو لابراتوارونو هیله وکړه چې په دې تحقیقاتو کې مرسته او همکاري وکړي. جو بایدن له چین وغوښتل چې د نړیوالو تحقیقاتو د پرمختګ لپاره چې د کرونا د خپرېدو د منشا لپاره یې کوي مرسته او همکاري وکړي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې شاید د کرونا اصلي سرچینه کله هم پیدا نشي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د نتیجې د نه موندلو یو علت پکینګ بولي چې له نړیوالو تحقیقاتو سره په دې برخه کې سم همکاري نه کوي. جمهورې غوښتونکو او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا نظر خپور کړ چې د کرونا ویروس د یوې پیښې په ترڅ کې له لابراتوار څخه سرایت کړی او له حیوان څخه انسان ته نه دی لېږدېدلی. امریکایي چارواکي لا هم د کرونا د خپرېدو په برخه کې دا شک لري چې له لابراتوار څخه خپور شوی وي. ولسمشر بایدن وایي امریکا به له هغو هیوادو سره چې په نړۍ کې ورته نظر لري پر چین فشار راولي تر څو د شفافو تحقیقاتو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي د سیشن بی پروس وویل چې واشنګټن په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نویو تحقیقاتو ملاتړ کوي. دې زیاته کړه چې اغېزمنې څېړنې پکار دي، چین باید ګام راواخلي او اجازه ورکړي چې د کرونا ویروس اصلي علت معلوم شي. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښاره نوري نړۍ ته خپور شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. مخکب خبرونه که مواردل چه دا افغانستان دی ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته دی اوربند وړاندیز وکړل. ښاغلي صالح په خوست کې یوې ولسي غونډې ته وویل چې دولت حاضر دی چې سر له سبا اوربند اعلان کړي، د جګړې د ډګر پر ځای د جرګې ډګر ته ورشي. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شو ستونزو ته ځانګړی شوی و، ډیرو کسانو هم د جګړې له ښکېلو غوړو غاړو وغوښتل چې که دایمي اوربند نشي کولی حداقل په سیمه ییزه کچه د موقت وخت لپاره جګړې ودروي تر څو خلک وکولی شي چې د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
موسم پر وقت باندې جګړه څنګه ودرېږي چې خلک خپل غنم راټول کړي ترڅو دا جګړه پیل وکړي. سلاوی ورسره خلکو دا اقدام وکړي چې په پنځه کلو یا د شلو لپاره په اور باندې وکړي چې موږ خپل غنم او خپل سلوی وکړي چې ورسره جګړه پیل وکړي. تر اوسه دی وایي چې تاسو خو دې اور باندې اعلان کړي خو ورسره پټه دوه ورځې پټه اور باندې ما جګړه پټه پیل کړه. اوس هم د خلکو غنم او همداسې پاتې دي که چیرې په ډېر لږ وخت کې جګړه ونه درول شي دا ټول غنم له منځه ځي او یو راتلونکي به ډېر یو ناورین او په هلمند کې تېر شي ځکه چې دغه بزګرو او د ښار ټول خلک په دې غنم باندې ولاړ دي او که دا له منځه ولاړ شي لري کم محترم ډېر د بشري ناورین به راوځي.
نو سادګس خو د جنګلو له جګړو له امله هم راغلي دي او د وچکالۍ له امله تېر دوه کاله مخکې وچکالي وه. خپل څونه د لس زره د قیمت په دوه زره افغانۍ خرڅ کړه هغه یعنې په پولیس ورکړه یا د اولاد په نفقه کې مصرف کړه. کیلن هیڅ چاته که چا دوه سوه پسونه درلودل کیلن لس پسونه په وطن کې نه لري یا شل نه لري ټول مالداري یې د لاسه ورکړې ده.
ماشام کور ته پروت هم ټکایم سا طالبان الله رال ولوز بعدم دا یوه دغه ماده دوغه نه خو اخره کی چې زه دا کوښنیم بس ولیا وطن غنس عجزین پادرا کی ورور په پښو باندې لیتی پښه سر 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 رواني کړی هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان میشان می ګرد مکمل پاته سی یو دانه توس می راغور زبا دانی کوښنیم می راستی نو شان مکمل پاته دي شی می لا بل ولا کرای ست دغه
دې چې دا وخت تاسو دا سړي یو سړي پر پلانونو باندې زو سړي خو اقتصادي د کارتب نو کبره دا کاستوکار په وخت کې دوی دا جنگونه بس کې چې دا کاستوکار خلکو ټول کوي دا دوی خپل زور سره आवाज نه شار طرف زور سره غته وړي.
د یو شمیر اوریدونکو غږونه چې پروندې ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې را سره تماس نیولی وو په خپل سمو کې د جګړو لامل د استونزو یادونه کولم. په همدې سره رسیدو د خبرونه ورستې برخې ته یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسلام الله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. ښاغلي صالح پرون په خوست کې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. صالح وویل دولت حاضر دی چې سله سبا اوربند اعلان کړي د جګړې د ډګر پر ځای د جرګې ډګر ته داخل شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وایي چې متحده ایالتونه به له افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او لس سره ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي سولیوان دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره پرون د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به خیرې سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. دا منځني ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. د تاجکستان د اپوزیسیون سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د له دوه کلونو رئیس د دې ګوند مشر او تیر کال چې کله پر د بریدو شو له هغې وروسته روغتیایي وضعیت خراب شوی دی او واشنگتن وایي چې د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکي الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي.
دا ژوند رنگونه
زه صداقت د کونړ ولایت د صداباد دم کې اوسیدونکی یم. زدل ته په صداباد خار کې زرن چلوم.
څو وخت زرن چلې چیرته زده کړې دي؟
بس زغه لسته کال و شو چې بس زرن چلوم او سبب دلته مې زده کړې ده ته ګرځوم د خار کې.
څنګه مزدوري څنګه ده؟
الحمدلله خدای گزاره کوي. مخکې خو اوس له کارونه زې پښوی دي دغه کې کال دوه کارونه زې پښوی.
کرونا د وژنې زې پښوی یا جګړو د وژنې څه چل دي؟
بس ته کرونا د وژنې کرونا خډیر بازار نه خراب لکنه له کرونا د وژنې بل جګړې دي نو جنگ غره روان دي په افغانستان کې نو بس.
او د ورځې څومره کار کې تقریبا؟
بس زغه 300-400 کار کوو.
او څومره کسان استې کورنۍ کې؟
بس کورنۍ کې څو شي لس 15 پارس کسان یو.
نو څوک د غټي وټي شتر سر کنه؟
بس یو ورور مې بل دی اوسېم.
هغه هم ځرن چلی؟
هو هغه هم ځرن چلی.
ها په داګه پیسو باندې دواړه غټي د کور گزارم سکی کنه؟
بس اوس نه اس گزاره کیږي خدای الحمدلله.
هغه خلک چې بیروزګار اگر زیږی ته پیغام سره لري
نو هغه ته مې دا پیغام ده چې خپل کار وکړي دیاړې کې یو کار ماردان ته وکړي نشونه بم خلاصي نشو تماشیر چې بم نه کوي خپل کار وکړي خوشحاله شو نسنه کیږي ولې چې زمونږ جنگ ځپلې یو واد دی دلته ورور چې شي چې دغه ویشیا نور نشي ګټه ورچی کارخانه نشه بل سنشت بایزال او 15 روپۍ غریبي او چینو کی یا ریډه ولګي مثال ترالې او چلې او زرنج ځان ته پیدا کیو موټر شیو کی کنه ځان ته کار زمينه برابرې
دا د ژوند رنگونو یو نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پاترسي خلاصه د لړو سره اوسې د ازادي لړو خبرونه نوې پیل شوې د مقام تر وو بجو دوام کوي زنوریاس نوري لتا سو اجازه وړم خو بل خبري مجله زمو همکار مختوري